پوځي الوتکه کوډو چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابله امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړپوړي جنرال تاد وولتس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پریښی 100 تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې 3 ماشومان زیږیدلي هم دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه کې اولولې تر لنډې د میورسته احمد شیبر د ازادي په سپو کې پروګرام مختوري.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي
احمد شبریم پریخ پرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چاري سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي بریټ خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو غوښتل چې د یو تروریستي بریټ د غوښتل عمل دي د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي بریټ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دي چې د اگست تر یو دېرشمې خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي. شاوخوا شپږ زره امریکایي سرتیري د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداري د پنځشنبې په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر تر ژره سیمه پریږدي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی په دې ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو د حکومت د نشتوالي له امله کارونه په ټپه درېدلي دي. په دې خبرونه کې دا موضوعات له میلمنو سره څېړو. تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او د دې هڅې په دوام او په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې وړاندې ستاسو نظر هم د ټلیفون او سکایپ له لارې واخلو. د میلمنو لړلې شاغلي د هڅه کو د میلمنو لړلې عبدالمالک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وټولو بهیر ساري را سره یو ځای شوې. همدرد سپ مننه چې خبرونه کرا سره یو ځای شوې. کچته تاسو وایئ چې یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
په لومړي قدم کې د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم تناسب معلومات لري د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته پلسګونو حتی په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته براشو کش هم زیات و. موټرونه لارې به هم بندې وي نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوښتل شوی دي هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لار ورته پرانیزي.
همدرد صاحب مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړی دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي داخله؟
په لومړی ورځ کې د څه یو خبره و چې ما تر ډیره حد د خپل هم ولیدل او د ځینی کشرانو طالبان څخه پښتنه هم وکړه چې ولې تاسو دا خلک چې اسناد نه دي سم تاسو ورته ورپریږدي. نو دغه کشران طالبانو هم ویل او تر کومه حده چې ما ولیدل دغه خلک ډیر شلتوب به کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و طالبان به هم پتنګوله او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسو موږ ورپریږدي تاسو موږ ورپریږدي. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کرول یې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ور پریشي دي، مګر په دوم و دریم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لوري څخه بېرته راګرځول سوي بېرته راایسته سوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کیږي، دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه؟ ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښتل سوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښتل سوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري، که چیرې اسناد سم و منظم و وخت ورکوي چې په فلاني وخت باندې په فلاني شمېره باندې فلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
لدی اسنادو تاسو په دقیق ډول خبر یاستئ چې بهرنیان څه اسناد ګوري؟
یعنی په ټوله کې چې ما تر اوسه پرې تلیدلی دي، په لومړي قدم کې دوی د امریکا تابعیت لرونکي یا د نور هیوادونو لکه کاناډا او جرمنی او ترکیه او هغه هیوادونه چې خپل دغه هیواد تابعیت لري، دلته ژوند زندگی لرلی یا کار کوه، هغه خلک باسي. په دوهم قدم کې هغه کسان چې د بهرنیانو سره کار کړی دی او خپل ژوند په یو ډول نه یو ډول په ګواښ کې ګوري، نو هغوی اړیکې له مخکې څخه د خپلو هغه مسؤولینو سره نیولې دي، هغوی ایمیلونه ورته کړي دي، اسناد یې ورته چمتو کړي، نو بیا یې دوی هغه اسناد ګوري، د هغوی له مخې څخه یې داخل پرېږدي.
په دې کې پاسپورتونه هم شرط دي او کنه یوازې همدغه اسناد کافي دي چې دوی د میدان دننه پرېږدي؟
هغه خلک خو طبیعي ده، کوم خلک چې د هیوادونو تابعیت لري هغه خپل اسناد لري. داسې ما واورېدل خو لیدلې مې نه دي، ځینې کسان داسې چې مثلا نیمه کورنۍ دلته وه، نیمې دی خپله د مثلا د بل هیواد امریکا یا د کاناډا یا د جرمني هیوادونو دغه تابعیت یې لره، نو دی خپل کورنۍ هم غړي هم بیولې دي، د ځینو کسانو د کورنۍ غړي بې صفاته سوي دي، نه دي پریشي چې وایي دی هیڅ اسناد نه لري، کېدای چې دا جیلي وي، دا خلک یا دوی مثلا مرسته ورسره کوي، هغوی بېرته راګرځول سوي دي. اما د ډېرو کورنیو کسان بیا په بشپړه توګه یعنی مکمله کورنۍ داخل سوي د میدان ته، هلته تر څه انتظار وروسته ایستل سوي دي.
همدر صاحب مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې پترس کې هڅه کوي چې له غو ملمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو چې له موږ سره یې ژمنه کړې ده چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي. کله ناکله د ټلیفون لارې ستونزې هم وي او ځینې ملمنه د ټلیفون لارې نه پیدا کیږي، او په کابل کې هم وضعیت داسې دی چې ځینې کسان چمتو نه وي چې په خبرونو کې برخه واخلي او دا پروګرام مو په سرنګین کې وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د میل اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره شریکو. خو لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو پرونی په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې او لوی سره لدی هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټلو مسله شېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوي چې له نورو ملمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبري وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی. د هغه شار چې د اگست په 15مه کال طالبان ورننه وتیری او تر اوسه پورې په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټه په ولاړ دي. تر اوسه پورې مو په د ملمنو لړلې عبدالملک همدرد مدني فعال په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. همدرد صاحب سره بحث دوام ورکوم. همدرد صاحب لوی سر کچرته د کابل وضعیت تراشو. په کابل کې وضعیت څنګه دی ستاسو له نظره؟
تر کومه حد چې زه د شهر په مختلفو سیمو کې ګرځم او وضعیت ګورم، په عامه توګه خلک د امنیت له نگاه څخه ښه احساس کوي. حتی د کوچني صرافان هم چې په بازار کې ګورم هم څنګه دی وضعیت یاد دی نظرونه اخلم. دوی وایي چې اوس شکر دی موږ خوشحاله یو چې کور ته روپی وړو یا راوړو، موږ ته څوک مشکل نه جوړي، شپه بیغمه زیره ګرځو. همدارنګه نور عام خلک هم داسې یو فکر لري. یوازینی ستونزه چې په ښار کې د ټولو ښاریانو سره موجوده ده، هغه په لومړي قدم کې د بانکونو موجود چې بانکونه تړلې دي، دغه اقتصادي څرخ ولاړ دی. همدارنګه د کابل ترافیکي سیستم تړل شوی دی چې د هم یو لوی څرخ دی د اقتصادي دا هم ولاړ دی. دغه تشویش په خلکو کې ست چې ترڅو به دغه سیستم همداسې ولاړې. ځینې خلک د بانکونو مخونو ته ما وپوښتل چې قسمونه یې راته واخیستل چې موږ ماښام ته د ډوډۍ پیسې نه لرو چې ډوډۍ پرانیسو. حتی دا څو ورځې د نانوایي څخه په قرض راوړو او نانوایي والا هم راته ویلي چې نور قرض نه درکوو. همدارنګه مې د مختلفو برخو کې د خلکو څخه پوښتنې کړې. نو په عموم کې د امنیت له نگاه څخه خلک ویره نه لري، نه د پټاو ویره شته، نه د جنگ ویره شته، نه د غلا ویره شته، مګر له اقتصادي اړخه په ټوله ټولنه کې یو ډول ویره خوره ده چې تر څه وخته به بانکي سیستم بند وي او تر څه وخته به دغه ملکي کارکوونکي کارونو ته نه ځي. دغه یو ویره په ټولو خلکو کې موجوده ده.
مننه همدر صاحب. دغه مسله وړاندې په خبرونه کې پسې چیړو، ځکه چې اقتصادي فشارونه هم په افغانستان باندې په زیاتی دوري او یو شمېر معتبرو نړیوالو چې له افغانستان سره مرستې کولې خپل مرستې هم درولې دي. په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخي عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو. وفاسب خبرونه ته شرغلی څنګه تاسو په باور باندې دغه الوتنې چې له کابل روان دي، د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې له دې میدان ولاړ شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي؟ ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي. د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست 13 چې راتلونکي سیشن به کیږي په زرګونو کسان له دې هوایي ډګر وباسي.
استاد سید رادیو اریدون او د افغانستان ټول شریف ملت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل هوایی دګر ډیر الوتنې ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایی دګر څخه قطع دي.
بله،
نو فعلا د تنها د غوډې استلو د خارجانو د استلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
بله، وفاصب تاسو یې چې ډیر ظرفیت لري، لډیر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکه کېدای شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسي؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګشي او بل نشاسته کې. تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پرمزه کوي او نوري د حرکت په حالت کې وي چې کافو کې بل بیا راشي لندنګو کې.
یو وخت مو د سې اوریدلې و د خاطر چې هوای ډګر غرته نشدې دي، ممکن لوی الوتکې پدې کې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي، نو د فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګرځي؟
د کابل هوای ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د بوینګ 380 الوتکې تر ایرباس څوبېرباس 380 یا تر غیر نوري غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي د الوتکو د راهنمایی یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګی شي. د کابل د میدان د رنوي څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زه دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم لا پر لارې یم د هوایي ډګر څخه مخ پر د هوانوردی پر ادارې باندې روان یم. واقعیا هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی، زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم که داسې د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسېدلی دی، دا دقیق ده او ما په خپلو سترګو ولیدل. دا اوس د هماغه ځای نه راغله.
وفا صاحب، تاسو چې دا اوس له هوایي ډګر راتلی، څه اټکل کولی شئ چې څومره کسان د هوایي ډګر دننه لا هم شته؟
د اوس لپاره خو د هوایي ډګر په دروازه کې د 3,500 نفر په شاوخوا کې خلک ولاړ دي. دا ټول هغه خلک دي چې دقیق هیڅ تثبیت کړی نه دي چې آیا دوی اسناد لري که نه لري. کوم کسانو چې اسناد لرل یا پروسس شوي وه، طالبانو ورسره همکاري کول، د بسانو په واسطه راغلل او اخوته ولاړل د پروازو لپاره چې پروازو کې. خو دا د یوه دروازه عمومي پخوانۍ دروازه یا ګیټ ما ولیده. تاسو پوهیږئ چې د نظامی دروازو د لارې هم او د شمال د دروازو د لارې هم خارجي قوتونه دا کار کوي، دا اوس روان دي او لګیا دي او خلک انتقالي.
او د هوایي ډګر دننه تاسو ورغلي د ترمینل دننه او له ترمینل ورها خواته چې د میدان په سحن کې کوم کسان وو، هغه تاسو لیدلی؟
د کوم د ملټری سایډ یا نظامی سایډ چې د امریکایانو د فورس په لاس کې و، هغه ساحې ته موږ نه یو تللي ځکه هلته مو انټرسټ نه درلود. دغه ساحه چې پخوا د سیویل اویشن د افغانستان ملکي هوایي چلند استفاده تر کول، دا مې ټوله وکتل او پر پښو وګرځېدلو، ځکه د وسایطو د ګرځېدو امکانات هم نه وه. د رنوی او ټکسیویګانې بیخي د اضافي موادو، د خوراکي موادو، توکو، د خالي بوتلونو، یعنی په ویست مواد ده، موږ ایفودی ورته وایي، فارن ابجکټ دیبریز، بیخي زیات و تیږي، مشکلات پر انویګانو کې شته. نو حالات د ایرپورټ ډېر ګډوډ معلومه دي.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا، د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لای وی خبرتیا ورسته به ل بهیر صاحب څخه وور.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته لتاسو دا وورو چې ل تر نشتې دوی ونې کې شي سه څکه البته چې طالبان او کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي. په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات به څوي؟
ای تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته ټول دوستانو افغانانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې هله چې موږ د روان اورین جرو او مشران د افغانستان د دې نازک حال په درکولو باندې تر هر څه زر سیاسي توافق ته ورسیږي او بل اخره د افغانانو لپاره یو نظام چې افغانانو د شلکلن او سلوشتلن ناورین لوبیون کی وی او بالاخره دنیاوال سره مو اړیکې جوړې شوې وی او په نړیوال معیار باندې موږ ورسته پاتې نو او په دې سیستم باندې کا پښ شوې موږ دې نظام خواندنو لشک پرته لته یک شنبه را په دې خو کله چې طالبان کابل ونیولو اداري خلا یا سیاسي خلا رامنځته شوې ده. طالبانو پراتک باندې متاسفانه چې طالبان هغه توافق چې دوی درلودل د دوی د وینا مطابق چې بدبختانه لولت نه پټو هغه دا و چې باید کابل لا جګړې پرته او لا د طالبانو لا نظامی حضور پرته یو ادارې ته تسلیم کړل شي. په دې سیاسي توافق باندې یوازې خاص کړی خبرې وي، ولس خبر نه وو، ولس آمادګي نه درلودل د تغییر لپاره. د خوانی ولسمشر تیښته دی ولست لپاره یو بل ناورین و چې افغانان په مجموع کې او طالبان دی و بیړنی حالت سره مخ تل د داسې حالت سره چې قابو کول هم سخت خو بیا هم طالبان ورسته دی دوم ځلی راتګ سره وکولای شوي. د یک شنبه د ماسخین ورسته کابل پلاس تو اخلي او ورو ورو باندې
د کابل تیری خبرې دي. دا خو تیری خبرې دي. وسنی پښتنه ما کوله چې اوس کداغه وضعیت هم د دوام کې خلک بڅ کوي
بله خلک سنز لري. زم دي نقطه تر اطلم چې خلک ترنن ورځ پورې متاسفانه موږ بانکي سیستم ولر دی، موږ اداري سیستم ولر دی، د پروس پورې دی لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رښتون کې دندو پر اړه باندې هیڅ تر نوښت معلوم نه دی. د دې اقتصادي او سیاسي ستونزې وی خو یو ستونزه چې ډیره واضحه ده هغه دا چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي. هغه حالت څه دي چې فکر کوم دغه حالت سوره وګدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدای نشي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیرنی حالت کې بغیر له خپل جنگیالیو او بغیر له خپل خلکو په بل چا باندې اعتماد وکوي، نو ستونزه دارم چې کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لوی ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغه دې
بهیر صاحب بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي. مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې پخوانی خلق هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړې ده چې راشي، لیکن کچیرته دغه خلق په خپل حال پاتې وي یو څه به شرایط بهتر شي نه وي. حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلوې شار دی، په ولایتونو کې پخوانی خلق خپل ځای لانی دي.
ستونزه هم ده چې طالبان د هغه سیستم سره چې دوی په نظر کې درلود او ماول په لومړی کې چې هغه توافق چې د افغانان پټو افغانان نو په خبر دوی ونتوانېدل چې د افغانانو په مجموع کې د دوی د اداري سیستم په ځای پات کېدل باندې افغانانو ته یو نمونه وړاندې کی. دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلک او خپل مسؤلین ټاکلي دي. حتی رئیسان مګوینو چې په ډیرو ادارو کې خصوصا ادارو کې چې طالبان د هغو ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شروالۍ دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدمتونو سره تړلې دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، د خدمات وړاندې کړي. د ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک یې تعین کړي دي. د دې د معنا د چې تر څو یو توافق نیو شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام د پاره هغه په لوړه کچه وي د اول درجه خلک پیډه کابینه وي او د ولسمشری چاری وچ په کوم طریقه باندې مختدی شورا په طریقه باندې مختدی کړي ولسمشر او د امیر د خانه مختدی او کو پټی ته کې باندې طالبان نش کوله چې هغه ته وړاندې یو بلستون د چې واضح دی طالبان سره غدا ده چې دوی اوس نش کوله په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي هغه د دولت لپاره یو د امن نشتون دی کله کله بعضی کارمندان راغلل ماته نږدې منابع د طالبان وویل شي دوی کله چې کارمندان راغلل دوی معنی کړل د ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پریږدو خو اوس هم د ترش راغوښتی کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي اداره کې اجرات شروع کیږي او اجرات یو عنوان غواړي یو ادرس غواړي دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ته ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخ ته وړي که به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې به مخ وي دا هغه ستونزه ده چې له تر اوسه پورې طالبان ورسره مخ دي او دوی نه دي توانېدلی چې ما نه نه بهر صاحب خو رامنځته نشي کړی تاوم چې هم دا ستونزه به دوام لري او موږ به د انزوا طرف
مننه بهر صاحب ازادي په څپو کې پروګرام دی اوریدونکو ته مخه کو تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي او همدارس یو شمیره تاسو ته اعلانو نړیواله شمیره ده 00420221205001 د شمیره تکراروم 00420221205001 او ریزون کې را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او د سکایپ لاري او خپل پښتنه وکړئ مهرباني وکړئ
سلامونه ادب احترامات جناب ورور جان تاسو ته او څوک چې غواړي د ازادي رادیو نه زموږ ستاسو برنامه او ټول خوګو ته سلامونه کوم وخت مړې
کړم مننه مهرباني
مننه اسدالله صفایم د لغمان
نه خپل پښتنه وکړئ لطفا ستاسو آواز ډیر ټیټ شو نه سر اورو صفای صاحب ستاسو ږغ نه اورو بله د ټلیفون لارې واوریدونکو ته دوی ته باور شو صفای صاحب تاسو کولی شئ چې بیرته سکایپ لارې ارتباط ټینګ کړئ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ وعلیکم السلام
زه د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کې غواړم چې څه خبرې درته وکړم
مهرباني
کله چې وخت ولرې
مهرباني هڅه وکړئ چې په لاندو
دلته ډېر خوشاله یو د طالبان د راتګ سره ځکه چې هغه نورې وعده د ټول خلک ول باید د ټول وعده ترسره نشي وایي چا په بلو کې بلو ته وستو چا ورته سوی چا ورته سوی هغه دې دې بلا بس دې کړی چې دا روان ان شموله دا باید جوړ شي دا باندې توافق شوی دا باندې به نه لري توافق دا نه لري وا توافق شوی دا ځکه په تل کې جوړ نه کیږي کله چې به د ترن په وخت کې یا د دې چې افغانستان باید د نقشې وځي هغه وخت دا راتلون کې دا چې دې نور بلې وخت توجه ونه کوي په ان شموله باندې چې دا روان نه وای نو باید جوړ شي او کنه نو دې نه یو څه کړو چې وادي نه نور سپېږي چې نړۍ سره په پاکستان پرې تړاو لري څنشیر دې داسې نه کوي جوړ ته سلام پورته کې دې دې ته غواښم نو ته کې دا کله چې سنجر مو ویلي بل سلام یو ته دولت ورکول نه نه هغه سنجر باید یو په خپل دې تر کې نه وي څو پلان دې په دې کې دوی سل په سل کې راړي باندې دي
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوم مهرباني وکړي ازادي په سپوک پروګرام دې
سلام و احترامات خدا خدمت شما شیور سید محترم و شنونده های خوب شما تقدیم میکنم منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم
تشکر مهربانی
شیور سید در ارتباط با می چیز میخواستم صحبت کنم همی دو تصمیم جامعه جهانی در رابطه با کمک ها که بند میکنن در افغانستان و به خاطر از این بند میکنن که و از طالبان و زن شناخت کافی ندارن یک مسئله دوم مسئله اونا گفتن که ما وقت میتیم طالب ها را که و اقدامات از اونا به حساب حقوق بشری چی است و اونا به حقوق بشر به زنها احترام و ارزش قائل هستن یا نیستن اصلا اگر ببینیم در تفکر اونا کدام تغییرات هیچ وزن نشده اونا میگن سب اونا میگن که ما غرض نداریم عفو عمومی اعلان کردیم اما در عمل ای کار نشده شی برسیب همین دیروز یک بچه را در میدان هوایی کابل تمام بدنش خون و خون پر بود گپ میزد وقتی گپ میزد با قنداق ویدوی از اون مستند در رسانه ها از وجود داره ویدیو از وقتی که اینا از حقوق بشر گپ میزنن وقتی میگن عفو عمومی اعلان کردیم یک آدم وقتی که اسناد داره میخواد که حق مسلم مدنیش است میخواد که شوهر خود خارج شه شما چرا او رو میزنین اصلا چرا می بحث زدن چرا از بین نمیره چرا انسان هستیم ما چرا دیالوگ با ما گفته نمیشه چرا با ما نقد نمیشه حالا ما خود کدام خر نیستیم کدام حیوان نیستیم شما که بلد دستان است مردم از روان هستیم یک خانم دیگه از تلویزیون ملی گفت که مر نموندن سرکارم بیم دین روز یک خبرنگار تلونیوز زدن کامریش میده کردن ما با چی طالب باور کنیم با چی طالب این مردم باور کنن جامعه جهانی هم میشناسه اینا را میشناسن اما به حساب پیر محمد کاکر میگه دیار دپاره در امسال جرو قوم امو گپ از امو سیب حالا خب ما به خاطر مردم افغانستان هم اگه یا کمک های خدا بند کنن ما به خاطر از اونا هم دل ما میسوزن میگه من حالا به خاطر چهار دانه طالب خوی مرد کل کشور تباه میشه سیب یک کمک ها بند شوه خو زیربناها کلگی استاد شوه و اقتصاد کشور خو فرق هست بله مردم چه قسم میکنن
معنی منصور سیب چه پخپروانه که ما برخره سر وقت یو بلا وریدون که یو بلا وریدون که دیگو تلفون قطع شو البته دا تر نریوال مرستو پوری دا معلومات لوریدون که سر شدی کم چه نریوال بانک لاغو سر یوزای شو چه دا طالبان و لوری دا کابل تر نیوال و روسته افغانستان سر خپلی مرستی درولی دی نریوال بانک پرون دا اعلان وکړ او ل 2002 کال را پدی خو افغانستان ته دی بانک تر 15 میلیارډ او 300 میلیون ډالر ډیر پیسې چمتو کړی دی او ټاکل شوی و چې روانونه د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیون ډالر وسپاري خو دې نړیوالې مؤسسه په کابل کې د طالبانو د واکمنې دولې عمل د مرسته ځندولې ده او ټاکل شوی و چې اروپای ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه افغانستان سره 1.1 میلیارډ ډالر مرسته وکړي د مرسته هم ځندېدلې دي او په اقتصادي برخه کې دا خبر هم لرو چې په بهرنوي هوادو کې ګڼو افغانانو لکه دا منصور صاحب چې زنګ وو د پرنګ نور افغانانو له بهره د افغانستان د نن خپلوان او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک لاري پیسې استولې د بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځندولې ده یعنی خلک نشي کولای چې له دې لاري پیسې واستوي البته د سلاري چارې شته چې د حوالی په سیستم خلک اتکاو کی خو د حوالی غټه ستونزه سره چې کچیرته له افغانستان خلک له بهره د حوالی پیسې راوغړي یا له افغانستان بهر ته د حوالی پیسې واستوي لکه پاکستان بیا به افغانستان په خړلس کې شامل شي چې بیا په بهرنوي صادرات او وارداتو باندې ډیر منفي تاثیر پریوزي ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام په لومړۍ برخه کې مو تر ډیر په دې باندې خبري وکړلې چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت څنګه دی او خلک لدی هوایي ډګر په وتلو دي اوس په دې ته تم شو چې دا وضعیت په څنګه سمې شي او البته دا اوریدونکو هم ځینې پښتنې هم دا درلودل چې تر کله پورې به دا وضعیت هم دا رقم دوام کوي همدرد صاحب عبدالمالک همدرد مدني فعال کله تاسو واورو څه نظر لري چې څه باید وشي چې وضعیت بهتر شي
په لومړی کې خو زه ټول هغه افغانانو ته چې د بهرنی کسانو سره کار نه وکړي اړیکې ونه لري زه ورته همدا پیغام لرم چې دوی باید میدان ته رانه چې ترڅو د هغه خلکو چې کار جوړ دی یا سیستم سره منظم دي د بهر ته د هغه د خند و نه ګرځي ځکه د چې خلک ما په میدان هوایی کې ولیدل چې د فیسبوک یو ویزه کته سیم کې راځي لیدل یې فیسبوک کې خورته وي دا هغه ویزه راخست یې د دایره کټی کړې پرنټ کړې د روان دی میدان هوایی ته نه پاسپورت نه تذکره ته نو بیا زه ځوانان پښتم او دا څنګه ویزه د تراغ لپاره ویزه باندې ته واځي لیکلې دي چې دا کافي سوی دا هغه یو چا نشانی کړې ده نو دوی دار اخیستی وای موږ زو او همدغه خلکو د میدان یاوایی مخه هم د کړی د ډیرو افغانانو پر وړاندې چې دغه وضعیت مخ ته روان دی او یو خبره چې ما مخکې مو کړل چې د بانکي سیستم ته څونه وی فعالته وای خلک خپل غکار سم نسی کولای مسلکی کسان نه وی او اوس فعلاً چې هغه مخکنی ورور وویل چې خلک په چلاکو په دې شان وي تاسو یقین وکړئ چې زه میدان یوایي او مخته یا د سیرینا هوټل مخته د روسیې د سفارت مخته ځین نور سفارتونو مخونو ته چې زه تللی یم هر څه مې له نږدې کتلې داسې خلک دومره شلګي کوي یا دومره سپینسترګي کوي چې هغه طالبان یې پتنګ کړي دي تر دې اندازې چې هغوی بیخي داسې یو ګیله غوندې کوي چې موږ خو هم انسانان یو دوی ولې زموږ سره دا خلک دغسې دغه رویه کوي د عام خلک ولې موږ دومره پتنګوي نه اسناد لري نه شی لري هلته موږ ته د سفارت خلک وایي چې پرته له اسنادو یې مه راپرېږدي او موږ چې ورته وګورو چې اسناد راته وښیي نه پاسپورټ لري نه تذکره لري نه هغه د ایمیل سیستم چې وایي د سفارت له لورې یا په میدان کې موږ ته ښودل شوی نه هغه سیستم ورسره دی نو وایي موږ دا خلک څنګه پرېږدو یعنی یو قسم دغه طالبان له د خلکو څخه ګیله کوي چې دوی ولې دومره شلګي کوي چې نه اسناد څه نه شی څه که شان وي موږ خو ور پرېږدو موږ هېڅ مشکل له دوی سره نه لرو زما د طالب چارواکو څخه هیله همدا ده چې دوی دغه سیستم ته یو منظم پروګرام مې او داسې مسلکي کسان ور مخته کړي چې هغه د هر څه را کنټرول کړي که همداسې دا وضعیت ادامه پیدا
کړي مننه هم در څه مننه چې په خبرونه کې مهم برخه را سره واخلله لدی وروسته به دا وضعیت پوسټلو چې په کابل کې کچرته یو نوې اداره ژر تر ژره واکمن نه شي له هوی دغه پرته نور چاري بسرنګ په مخ ته د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته شرغلاس وایي اصولي سپ څه فکر کوي کچرته دا وضعیت هم دسته دوام وکي پولانډو ستاسو نظر سره افغانستان به په کومه خوا روان شي
سلامونه ملمنو ته اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته ما په مخکې برنامو کې هم تاسو ته ویلي دي او بیا یې وایم چې په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعضې اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته مسؤلیت موجود دی تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی موقت نظم نه دی دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي بنان موږ زر اداري ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
اصولي سب اصولي سب ستاسو په باور څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کدی امریکانو د د د یو ډیر سم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وټلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کو چې هغه دنیا خوښنیوي هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخ خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمينه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوي ولې داسې کوي جفا کوي زه فکر کوم یو خبره داده دوه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري د یوې منطقې نه اشخاص راځي امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي د ځین نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی دوی نن هم هلته د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي کوچني هغه مشرانو سره چې موږ کپرونو فکر کوم چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو پراتلون کې دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي. دا دوه درې مسلې دي چې زه فکر کوم چې سبب شوی، او تر ټولو مهمه مسله زما په اندازه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې افغانان ورڅخه کړیږي، هغه څه وو؟ هغه په تیر کې د روس تزاری روسیې او د انګلستان ترمنځ جنجال په افغانستان کې، او فعلا هم همدغه قوتونه په دغه خاوره باندې تر اوسه پورې د دولت په جوړښت باندې شاید نوي سره سلا سي. که سره سلا نسي او موږ په خپل خواخه دلته طالبان حکومت دولت اعلان کړي، دوی هم د راتلونکو جنجالونو څخه ډارېږي. دوی غواړي چې د دې خلکو موافقه واخلي چې په څه ډول مخکې لاړ.
خو دلته مې یو سوال
دی
اصولي صاحب، مثلا که چرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې په شل کاله تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنگ او جګړې کړې دي، او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسله والو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنگونو کې د لویو جنگ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کړي چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغسې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنگونو کې، یا په فساد کې، یا په ډېرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه دا چې په یو توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور د لارې او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره را داخل شول. دوی دا وپتېله چې نور په افغانستان کې دوی ګټونکي دي. بنا اندوی تر ډېره پورې باید خپلو جنګیالیو ته د هغو واکدارۍ قناعت ورکړي. طالبان اوس د یوې داسې واکمنۍ په سره مخ دي چې هغه دینی برداشت لري، دوی امیر لري، او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري، او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی، بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې د یوې دینی انګیزې په اساس باندې رامنځته شوی دی. طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کړو، د دوی هڅې دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځي افغانستان سره وویشو، یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو. دوی کوشش کوي چې تر ډیره چې معلومیږي، او د دوی بحثونه معلومیږي، د مشرانو سره مجلسونه معلومیږي، هغه داری چې یوازې د دوی نه موافقه واخلي، او په دې باندې قناعت وکوي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یو شورا ده باید جوړه کړو. په شورا کې به ستاسو کلی سیاسي جوړښتونو استازولي کوي، او کلی قومونو استازولي کوي، ستاسو سیاسي تنظیمونو او ستاسو د قومي جوړښتونو استازولي په دې شورا کې وي. خو دې معنی دا نه ده چې خامخا به همدغه مشران چې شل کاله د شلو کاله را په دې خوا په افغانستان کې د قدرت تقسیم په اساس باندې پیژندل شوي دي، او د دې ولس لپاره دوا هم نه وازي، یعنی د ولس درد نه دی په دوا شوی، یوازې تنظیمونه ویشلي دي.
بهر صاحب، او بخښه نو، ولې دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څرنګه تاسو وایست ژر موافقه ته نه رسي، ځکه چې د افغانستان د قدرت له خلاص سره مخامخ دي؟
بله، دوی طالبان به تر ډېره کوشش کوي چې ماول چې دوی د خپل امارت لپاره یو بدل وړاندې کړي، ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري کړي، او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه هغوی د هغې منصب نه استفا وکړي. ځکه دا جوړښت ماول چې دا یوازې سیاسي نه دی، لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوري نظام کې د واکمنانو چې هغه قانون ان کولای شي یو ټولای راشي، یا لکه ولسی جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لویه جرګه، او هغه د خاص موارد په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندې نه لری شي. دا جوړښت دیني جوړښت دی، دوی به حتمن په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي، هغه خپل ځای باندې پاتې شي، خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمنۍ سره وویشي او سیاسي واکمنۍ د یوه شورا د لارې مخکوي. دې تر څنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې قانع کی. تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان قانعي ولسمشر، د حزب اسلامي مشر، او همداسې په پنشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي، تر اوسه پورې دوی او پاکستان کې کوم مشران تللي دي، دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت ته قناعت وکړي. نو بنا دوی د دې غنه ډار لري چې که چیرته په یو توافق باندې هغه توافق چې تر ډېره پورې به طالبانو ته د منلو وي، دوی هغه اعلان کړي، مشرتوب اعلان کړي، احتمال د دې چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا بل اخر طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته چمتووالی ونی. طالبان چې د افغانستان د جنگ د لارې حل نشي، د خبرو د لارې حل شي او اساسي توګه باندې حل شي، تر څو بیا جګړې ته بیا جنگونو ته نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاص شي. بلې،
مختری چې اصولي صاحب ته ورشم، بهیر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم، تاسو د څو جهته چې له طالبان سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه، دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوی دی. فرضاً د ملي مصالحه د عالی شورا مشر عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور چارواکي په کابل کې له طالبان سره په خبرو دي، د احمد ضیا مسعود، محقق خلیلی او یو شمیر نور اسلام آباد ته تللی وو، د پاکستان له لارې له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي، او بل ډله هم په پنشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي. کدا درې برخې دا رقم ویشلی، نو د طالبانو لپاره خو ډیر اسانه ده چې خپل پریکړه ژر اعلان کړي، ځکه چې هغوی خو سره متحد نه دي.
بله، طالبان ته اسانه ده. طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلای ځان فاتح بولي، خو ستونزه دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوهې په تړون کې نړیوال ټولنه ته امریکایانو ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي، دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي، هغه نظام چې هغه ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی، هغه ته اسلامي حکومت ویل شوی دی. دوی یو بل جریان هم روان دی چې په دوحا کې دی، هلته دواړه مذاکرات ټیمونه په ونه باندې حضور لري، چې ټول نه دي، یو برخه استازي هلته وجود لري چې بیرته د هغه دری لوري چې کار روان دي، هغه استازولي تقریبا کولای شي چې توک پنشیر کې یا پاکستان کې او یا هم په کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي، دوی استازي او یا دوی په خوخه باندې هغه ټیم چې په خوا جوړ شو او د هغه یو نو استازولي په دوحه کې هم روانه ده. ذکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لوی ننګونو سره مخ دي، یو دا چې دوی باید خپل لکه ما چې مخکې وویل د دینی جوړښت لپاره یو بدیل، داسې بدیل چې هم د خپلو خصوصا د نظامي برخې لپاره د قناعت وړ وي، د نظامي حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالیو لپاره د قناعت وړ وي، هغوی قناعت پرې باندې وشي، او د دې تر څنګ باید دوی نړیوالو ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپله تعهد کړی دی، مخکې دنه چې کابل ونیسي، مخکې دنه چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي، پخوانی نظام رنګ شي. ذکر کوم چې پخوانی جوړښتونه اوس ډېر مطرح نه دي، رسول شورا ده او کله افغانستان پخوانی حکومت ته تر ډېره پورې به د نړیوالو لپاره طالبان زمينه سازي کوي، ته د دوی په نظام باندې اعتراف کوي، د دوی نظام ومني، او بل اخر د افغانستان د اقتصادي او مالی او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي چې دوی نظام په رسمیت وپیژني. دوی هغه تجربه لري، او د دوی هغه دینی وختنی چې یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي، د هغه د مخې نظام کوي، هغه هم په نظر کې نیولې دي. د کومه بیان ازادي چې نن موږ ګورو په کابل کې، او ته یو حد پورې د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریزونو په اړه باندې یو څه تغییر موږ ګورو چې تلویزیون باندې ښه ښکارا کیږي، خبرونه وایي، مګورو چې په کابل کې په شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په مشتو باندې خزه بیرون ته وځي موږ ولیدل چې خزه ته اعلان وکړه چې مکتبونه تلاش خلا هم د طالبانو په موقف کې واضح څرګند نه ده طالبانو کولای شو چې یونکې ته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي تاسو به اعلان اوریدلی وي چې راتلونکې شنبه ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تر شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصېږي یونکې هلکان به ځي خلا هم د پوهنتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضح لایحه لري چې دوی به یونکې ته اجازه ورکوي او اجازه په کوم صورت کې ورکوي لا تر اوسه پورې طالبان سره د کارمندانو ته اجازه خدینه او کارمندانو ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته دی بل هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکولای شي چې هم هغه خپل دینی غوښتنه چې دینی ارزښتونه دی ورته وایي او د دینی ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم باندې وساتي او په عین وخت کې وکولای شي دنیاواله ثابت کړي فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریزونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح دګاونه لري واضح لیدلوري ونه لري عملی لیدلوري ونه لري البته خبرو کې طالبانو ډېر ټینګار کړی چې د خزو د کار طرفدار دي د خزو د کار معنی نه دي د خزو د تعلیم معنی نه دي د ازادي د بیان وړي د ازادي د
معنی نه بهر څه کوي بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډېر وخت وړي او ډېر فکر کوم چې دوی په خوا تیاری په ټول معنی نه درلودي
مننه بهر صاحب اصولي صاحب پولانډو کې ساسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دوره طالبان باید څوک چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي
سره ورته دي اصلا رښتیا هم دوی داریږي د دینه دار دمدغه نه احساسوي چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړی تر څو دنیاوال دوی ته ورشکي دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور وویني او اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې کا رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه ځکه هم د منطقي او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عميقي ریښې لري یا د قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل یم لیدلې دي اشخاص چې څوک چیرته باندې او سره کوم تغذیه کیږي بنا پر دې طالبان په اول کې باید د افغانستان د خلکو جوړونه هم لاسته راوړي اجل دی یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي ځکه په هغه نظام کې چې موږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل سوي افغانان فکر کوم چې غږ به د مخالفت پورته کوي د دنیا د امکان نه لري چې ټول دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني اما په دنیا کې هغه هوادونه چې رښتیا هم موثره دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي د دوی سره په مشوره باندې مخکې شي او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي سوال دا دی چې زر تر زره فاینل خلاصي کی ځکه خلاصې نه کی افغانان نور په تنګ شوي دي او باور ولر داس خلک چې ژوند یې یو څه بهتر ونن سبا د خوراک ډوډۍ نه لري په کابل کې بیچارهګان غربت یوې خواته د جنجالونه د بلې خواته دي دغه د افغانستان نه د خلکو تیخته چې دا اوس منډي وهي میدان هوایی ته دا هم باید زر تر زره ودرېږي ځکه د خلکو په اسانوي منفي تاثیر کړی دی او حتی د دوی د دولت په جوړښت کې د سوال لاندې راوستی ده که دوی دلته تر یو دیرشم د اګست پورې دوی اعلان هم وکړي او د بلې خوا خلک وتښتي دنیا ورته ګوري چې دا خلک
مننه وصولی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسه همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز لرئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه او له مدني فعال عبدالملک همدار څخه چې په دې خبرونه کې له مور سره برخه واخسته لغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون لارې په خبرونه کې ګډون وکړ تر خپل خبرونه مو زحمت شبر پخته سپارم.